السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سهار ډیره برخه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سهار خبرونو ته. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سندستی را خوشی کړي. د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني، نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسلې حل کړي. په کندهار کې سرچینو بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ راډیو د خبرونو مسؤول ابراهیم محتاج او نور کارکوونکي ونیول چې نور وروسته خوشې شول، خو محتاج لا هم په بند کې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د محتاج د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز د خپلو سرچینو په حواله ویلي و چې ښاغلی محتاج د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې نیولی. محتاج په تیره یوه میاشت کې دوهم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د ترهګریزو حملو، بې دلیله نیونو، نارامیو، اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته، نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. طالبانو بیا تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغو اندېښنو څر نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې دومره تایید کړی چې یو شمېر امریکایان له دوی سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه واشنگټن اگزامینر رسپانې ته تایید کړی چې دا مهال د جورج ګلزمن، محمود حبیبي او رایان قربت په نومونو درې امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته، او همداراز په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی. راپور نه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د پاکستان رسنیو د قزاقستان د سیمه ییزو رسنیو له قوله خبر ورکړی چې په پام کې دا غنم د ترکمنستان له لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان په پلان کې د قزاقستان او ترکمنستان په سرحدي سیمو کې د غنمو د زیرمه کولو لپاره د تاسیساتو او لوجستیکي لارو رغول هم شامل دي، خو دا جزئیات نشته چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته څه اندازه غنم صادر کړي. او د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جودو د لوبډلې غړی محمد سمیم فیزاد نن له خپل اتریشي سیال ویچد بوروکشاویلی سره مخامخ کیږي. د پاریس د اوړي اولمپیک په څلورو ورزشي سیالیو کې د افغانستان څخه شپږو ورزشکارانو ګډون کړی چې درې هلکان او درې نورې نجونې دي. یولدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په لوبو کې افغان باسکل ځغلوونکی ده چې د 1500 باسکل غلوونکو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د پاریس اولمپیک لوبې د جولای په 18مه پیل شوي او د اګست په 11مه به پای ته ورسیږي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله داسې کسم مالیدلی چې لس کاله کوژده نی ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدوری پسې.
میرمن آمنه مایار وه چې د افغان نارینه و د مسافرت په هکله غږېدله. هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي، کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ وي؟
پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته، هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار یې په بل ملک شو، نو خامخا زمنې بېلارې کېږي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
د نارینه وو د مسافرت تر ټولو لوی علت څه دی؟
دا خو نو بیا زموږ د هغه ته راځي، هغه اقتصادي ستونزو ته. نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه چې کور پرېږدي.
نن ام د موضوع چیرو ملتي ام وکړی. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې مېرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې هکله د کابل یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته که نه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي، هماغه ښځه هماغه خپل میړه که نه، یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي، خو نشي تلای خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما ویش سه، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار ده پیسې راکړه که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګور نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، ولې وی که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځه ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابري، ځکه وي نشته همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر، که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څوک نه مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي بل چا نه خونی
شیکوله. نارینه هم وایي چې کچېرې په هیواد کې دننه کار وای، دوی به ولی خپل کورنۍ پریښودله او بهر ته بتلل. د خوست اوسیدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره:
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېده، ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر زوړ یو زړه ښځه ورپاتې، یو لوبر زوی ورپاتې. نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ور کولای، زیاتره مجبوري واج نزي څوکم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزي کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سلاړ سي هغه ته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال وار کسي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزي او نیمه په کور تر لیږي او نیمه غلطه خرچه کوي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کال بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه سي هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره را دسم کیږي سه ولا ما کوم سلیدل ټیکټونه په کار جو کې بیا راس افغانستان ته. نو دا مشکلات تا او دلته بچانو روزنه او تربیه غاره کم نه کیږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ور کوي زوی ته هغه بل څوک نسی ور کولای. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخه زمانه بلاری کیږي، دا مشکلات تي خزه ده، خزم خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعر میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه او مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د
خونو بیا زموږ د هغه ته راځي هغه اقتصادي ستونزو ته. نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکلې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ډېر ستونزي، خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي، خپل ځان چې وساتي هغه لو خبره ده، نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتو ټولنو کې په ټولو کې ستا دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکوال او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللي وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وګورو.
دا خو ډېر عام دي په تېره بیا په اطراف سیمو کې، هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني ده، مځکه ده، باغ دی، پول او پټی دی چې عاید جوړېږي او ژوند پرې مخته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې راځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و، د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې و، ولور و، د واده نور مسایل و، د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په کول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه. موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پیوزي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبۍ ته، عربستان ته، دا شاقه کارونه کې، ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي، اقتصادي ضعیفه وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې. خو تاسو پوهیږئ چې خسر، لیور، د لیور ښځه، دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یوه ولایت یو، نو بیا هغلته هغه جنجالونه د دوی عاشه عباته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند، دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې مېرمنې پاتې کېږي، مثلا د دوی مېړونه ځي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باعث څه خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر، د خواښې، د درور، د لیورونو، د ښځو د لاسه، د لیوره د لاسه، حتی یو لیور جګ شوی دی، خپله ورېندارې وهلې، ټکولې ده، دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې. دا یو حقیقت دی. تېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي، د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي وانی مشکلات و تکلیفونه ورته پیدا شویدی. حتی دیر وقت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللی دي، دا بچی و دا ښځه یې دلته پریښی دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعاً سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لا نه وي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورله خو حتی وهل کېږي، لکه څنګه چې تاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعاً دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلۍ وي، کالک وي، عقدایي، ډېر خشن، ډېر د چا خبره د تاوتریخوالی سره مال دوی په خپل بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي، خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم داسې عکس العمل ښایي، ځکه دوی هم اسی روزل شوي دي، دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی د پلار سرپرستی د پلار مینه د پلار محبت نه دی لیدلی، نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي، دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي، بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي، کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پرې مخته وړي او دوی لکه بی سرپرست ماشومان عقدایي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دغه نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزش لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کیږي، بچی بی سواد لویږي، عقدایي لویږي، آیا دا سره پرتله کول سو هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي، د ده میرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي کنه، خو د دغه خبرې تفهیم د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی، دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي، او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړئ چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځمکې هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده را لوی شوي دي، هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي او مجبور دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاري وکړي، دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي، یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د را برابرولو توانایي نه لري، دوی مجبورېږي چې لاړ شي، او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور همداسې اوسې ځي چې د پیسو څښتن شي، د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ده ښځه یې ویني، د ده بچیان یې ویني او ورسره مخامخ کېږي.
تاسو یو بنیادي ټکي ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاري ده، د خپل بیکاري بې پیسګي دا څومره لامل کېږي چې یو سړی مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پرېږدي ولاړ سي؟
فرشته جانې دې ته د کلونو را په دې خوا چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدونکې ده، همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو، وګورئ موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو، د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول، حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا نقره په اصطلاح غمي رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول، خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نه لرو، د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي، همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي موږ پردیو ته احتیاج، ځکه چې یو ضعیف ملک بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی، هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي، دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو، بهر ملکونو کې څومره سهولت دی، په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سړک، کلینیک، تاسو فکر وکړئ تر اوسه پورې موږ په کلیو باندو کې
خوندی نلرو کلینیک نلرو پایولاری ولسوالی کې یو کلینیک کوي هغه خلک په څه مشکلات دلاره لري کلونه را روان یو کلینیک ته دا ډیر یو وخت بس دی چې د دوا پیسې بخوړل کېده د سرک پیسې خوړل کېده خپل جیبونه ته اچول کېده د کلینیک پیسې خوړل کېده زب دي کوم جفات ته وایم دا هغه درد دی فرشته جان چې کلونه را پدې خو دا در بدر ملت او سر لاس او گریوان دی او هیڅ واکداران او واکمنان په خلکو رحم نه دی کړای او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلای زکه موږ دا غسی
bale په اخر کې صرف غنارینه او ته د تاسو پیغام لرم چې خپل میرمن خپل بچی په وطن پرېږدي دوی په عام خبره د سفر موزی په پخو کې او زم مسافرات کبی غوته به پیغام تاسو ولري
ادم ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وټړی تاسو د بهر ملکونو ته مزدوری ته ځی دلته خپل ماشومان خپل خزه پریږدی او د نورو ته ظلم او ستم او تعالاندې پریږدی خزه ته دی و حیوان په سترګه ما ګوري خزه انسان ده خزه حق او حقوق لري خزه ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې د تاسو د محبت لاندې د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسي نو لطفا خپل فامیلونه به سرپرست ما پریږدي هغه سي ګټه ما کوي چې په هغه کې مو سر او مال توان وي
bale یو نړۍ مننه
قربان مننه
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې وګه په وګه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره هلته اقامت ترلاسه کړي هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي او په دې کې بیا څو کاله تیریږي اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ویم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري نو په عمل کې باید د عقد باید پیاده شي په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو دا باید په عمل کې پیاده شي که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي که چېرې دغه څه نکېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي هلته په دې کې بیا سوکاله تیریږي دا واقعا د حقوقو تلف ده هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده د غواړي چې لاړ شي بهر ته نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپل مېرمنې سره یو ځای لاړ شي په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي د کار جواز ترلاسه کوي په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو تو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې لخپل کورنۍ نه لخپل فامیل نه لخپل میرمن نه الته زیات او سیګي نو سلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه هغه په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره یا مثلا کاروبار نه وي روزګار نه وي د کول شي د سلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې الته کاروبار وکي او لاړ شي بعد لاغینه به یا برازي بیرته خپل هیواد ته خپل کورنۍ ته برزي او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي، نو دغه هم د میرمن سره په موافقه تر سره کیږي، ل خپل فامیل سره په موافقه تر سره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمن سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بېعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادۍ ملما خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هر کلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیزه د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی، او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخرې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل د پاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جې ان یو کې نهرو پانتون چې مو ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ راغله مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه وو استاد؟ د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک اړتیا و د ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چارتیا او ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړي، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروي وشو نیمایي برخه څخه ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود پسنوی د زمانی سره تقریبا 0 کال را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي، البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې تر څنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسایل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دا اړیکه رامنځته کړې ده، خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه و، د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره د څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکر وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. دا هڅه وروسته بیا ډیر زیات استادان په تاګور اتک درلودي، ډیر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دا وخت کې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم، نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تعلق نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2014 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې که از دې خلګو مشتنه و د مو په ماستری واره ولا مازیانه بي اي او د ماستری سره هم وټرل د 2016 باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد، زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا د دې ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د دیلی یادونه نه وي پکې شوی،
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې د ورځې ته دا غږه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري، یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه و د دې څخه مش نه جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي، افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی د ستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوا او هغه چا خبر کابلی والا او هغه را بنا ټاګور د شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه د افغانستان او د افغانان سره بینه والا خلری لکه هندیان چې د افغانان چې د هندیان سره پته سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول پدغه خاطر چې دوی د وړو مزه ځنه د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماته و د نورو راست توکمونو ته چې هنت راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځان فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت په خالي فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا و شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو موږ ولې چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي
خغلې خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاريخي اړیکې هم شته اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاده پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخه دي یعنی خطي نسخه په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سلويشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي مثلا په خوا څخه د تنظیم سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی ناست ته د نوابانو چې دا به جوړ شي دا تاسو باندې بنسټ کې شوې مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ احمد خان زوی نواب محمد خان بړي شي پریاد محبت پښتو ژبې لوبړنې پنځه پښتو پارټي کتاب یا تعلیق یا فرهنگ خو هغه منصر اوري هغه جوړ کړی هغه لیکل نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په پښتو عربي پښتو سانسکریت په دغه باندې د خپل دغه ژبه لوی استاد او اسرار محبت د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم د پریود کتاب باندې خاص او منظور می ته چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډیره پخوانی خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته مو یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسا کې درو البته په آرمی کې یا د دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلی دي منظور نه دا غوښته دا هغه علاقه مجید د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسا کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لستر دا د دوی علاقه مندې سي بیا دوه هم بیا درې مو هم درک په تبې ده دا خو د ژبه یغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یا ور روان زو به زغه و دا و سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال غره او توا سره و سلری شتم کال دي چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته واره به یو شی د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله پینسلس کله شل کله تر 15 په دوه کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې د لاس کسه معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کسه موثران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په دوه کې په دغه څلور کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي
د سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پاتې نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یې ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی دغه بغو سره کار لري. وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی یو ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد ته واسطه. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و. تقریبا د 15 کس په اول نفره هغوی چاس کړل آل انډیا ریډیو چاس کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر یو څه په کسته وي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا ځي ته مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د توریزم مختلف مرکزونه دی هغوی د پاره.
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وګړو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هندي او ډېر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېدارې منځ ته تجارت په دې کې ډېر راغلی لري تبيده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي. دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته هغه جذب کړي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه. مثلا نور داسې ژبه دي، البته د دوی خپل هندي ژبه دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل لمخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته. لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري. په هند کې هم دا څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي دي. دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم دا څه پی ډی شاګرد باندې په هند کې په پارټي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دی یو وارد ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یا شي. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یا وازلای ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره عدم علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده. نو د افغانستان اوسنی په خوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دا داسې شرایط سره برابر بله. اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کاله مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخستې ورته خپل هم وسروان و او په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دنیا کوم مشکل په اساس باندې زموږ د سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي. نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر سستۍ ته روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې په څون کې سي په نیرو پانتون کې د پښتو چفاز.
ښاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امیت یادونه وکړه. دا تو امیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
تو امیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو تو امیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی. دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي. کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1908 کال کې د پوهنتون علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمن دا هغه وخت زهرو د دې څخه کافی ډیر کلونه کیږي خو درغه را ورسته دا تمامیتون څوار تمدید شو دوه درو کې له سم کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه دا دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده هغوی ما ته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی موږ څه باید وکړو بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره پس د لسو کالو لپاره نو یو کال وروسته بیا وروسته دا مور څنګه کیږي په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس
خاغلی خیری په 1990 مو کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کوخو لس دولس کال شول نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته اسکه په دوه تر پنځه لسم کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل لري موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته دي البته هندستان هیواد همیشه د مسایل ته پام کوي مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي بیا دوی خپل تعاملات لري نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پړي مثلا کله د لاس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي خغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي څه اټکل کوي چې د پښتو څنګ وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي څه اټکل لري
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته او زموږ اړیکې د سفارت تر سره پورې موجود دي یو خبر ده دا چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوي یا ضرورت پیدا کوي چې د دغه څه لوی مسایلو د نوو مسایلو درامسته کیدو لپاره ضرورت پیدا کوي مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه په خوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په هندستان حکومت پورې اړه لري شاګردان دي کډ دي زای مدرسین دي اوس فاشکر ز او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي د دې زموږ ما شونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې به ته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مور کوو او داسې خاص نه وي شي په دې کې مانسته نه
د همدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
او څنګه رو فکر کوم اوس په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خوده یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان زده کوي او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایي وونه وي شایي ډیر وي لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي
مننه خغلی خیری اوس به تاسو خپل ژوند تراشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې ل 2013 کال کې ما اشتبانه وکړی تاسو راغلی یو په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار نوم محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې داود خان د کودتا په 1955 کال کې مدکاو کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و، دا رقم تر یو معینې مودې چې 2012 پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر په ان ملای پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم په چینو اداري پوسټونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا چې ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرران څخه د کمیټه او د تصفیاتي علمي کمیټه غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې کابل کې وم د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبی و. بیا نو د هغه څخه په 2011 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسور موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو، دا هغه لاسرارون چې ما د استادانو د مدیریت زمانه کې ترلو.
د مرکه پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورن ذهن ته راځي. په دا لاس یو له سو کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي، نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه، البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وینو کزه د په دغه څخه د هوای ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېر سمه وي. خو کله چې زه تر کورې یا تر جنیو پورې تلم، هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده، په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې دا څه ده، که ارزمن استاد په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې، نو دلته هم موږ تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته ترسره کیږي. نو د ګرمۍ یو دغه تاکي چې بس د باندې نسو پلان، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده، خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو په ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
یارا تیارا داسی مینا ناک شایستا یارا او یارا غٹ غٹ سرگی دو سیلرے گل زوانی قربان دا دورانا پھرے سپینس پوش میں سطوری تنہائی اللہ او اللہ للہیار میں ولی نرازی اللہ زی اللہ ولی نرازی زما جانا جانا اور فرما غم لکھ بارا بارا فروچیم پسی کرداسی زشیم زشیم نوالائی غمول داسی زشوم زشوم بس دمور پلار خدمت میں کریوان دغسی توک دکھالا را کریوان زخم خاص تزر پر سر لرم شیخم رم شیخم دمراتو بک زید شم شیخم شم شیخم در بشکرانا کم خونم آیا شپاش کلمه چپر باندی ہو آیا کار ممکن اول میزدا اڑل میزدا ورک دی رواج لستا گچل ماستا اڑل ماستا دا چکرا ناستم دا سیتلیم زو خود پشتو رواج لیوالیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا تاوان منم جان منم زہا غاولی خوش دل جانان منم تاوان منم زدہا غی وشکل یاری کوم سمجھ دمینز غماستا بدوائی کوم وایت می ولی تنگوی یارا زیارا تپر ما مظلوم زیلم کوی یارا زیارا سمانا یار چی دا کار کوی گٹ د دیس د چی ہزار کوی غر کمی کشتی کچ کور می ہم مات سو سمات سو زرد حائی لی پشان کل مات سو سمات سو نستا یاری دا وسی دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشا دخوا ولی می سنگ سبیا تولاڑے تولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے تولاڑے سکی صد چایو سوئی لی دی سترگی دی سرے بیا دی ننشد لی دی زفدا سی کم ہو مرغم جن سو ماما ین سو ما خفل می پزانو کھڑل ما ین سو ماما ین سو ما ولو ام دا خزان بادر جوالیم تیرا میزوانی غم خوڑلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا کول گرانا کول گرانا وغه ماز د تر سیدل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کې نامدار سړی نمنه پر سان باندې غدار سړی ستا د غم درانه درانه بوجو نوړم درد نوړم ستا په سر د هر چا پیغور نوړم درد نوړم هم زما یو س خاطر کوا و جانان لش په ما نظر کوا ښکلا د یوسف عشق د مجلون منم مجلون منم هغه په لیلا و جګر خون منم مجلون منم مرګ د شهادت ژوند د عزت غاړم مینه غاړم نه مالو دولت غاړم
ولایت غزنی کی دی دا گران سړی خان سړی اوس چې مسافر دی په ایران سړی ګران سړی ماته فوتر هر چا قدر دان دی ګل دان کې بابوان می دسر خان دی ګل خوش دل بہر لال کستا سالی کبھی خوش دل لکھ زرا زرا زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا